د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې مو یو ځل بیا ز بشیر ګوښاسې هرکلی کوم. په دې ګړی کې به ګڼ ریپورټونه اوري، د یمن په شخړه د پاکستانی وزیر اعظم څرګندونې پر ماشومانو د جګړې اغیز، د پاکستانی چارواکو کابل ته سفر، او همداراز د بلدیتی انتخاباتو په اړه د قبایلي سیمو د سیاستوالو نظرونه زموږ د سر رپورٹونه دي. نور رپورٹونه هم شته. اخره کې تاسو ته 19 پروګرام هم درو خاول به خبر دو. د پاکستان وزیر اعظم وایي د یمن مسله د مذاکراتو د لارې حلول غواړي. پاکستانی چارواکي وایي د متحده قومي موومنټ ګوند د یو مشر عمران فاروق قتل کیس یو مرکزي ملزم یې نیولی دی، او د پاکستانی چارواکو یو وفد به نن کابل ته ځي او هلته به د افغان چارواکو سره د ترهګرۍ سره د مبارزې او پاکستان میشت افغان کډوالو په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عرب د یو ستراتیژیک اتحادی په یادولو سره یو ځل بیا وویل چې پر خاوره به یې هیڅ قسم تیری برداشت نه کړي، خو هغه پرون اسلام آباد کې خبرلانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستانی پارلمنت د فیصلې په بنیاد یمن ته د پوځیانو د لیږلو پر ځای د مذاکراتو د لارې د دې مسلې حل غواړي. پرون اسلام آباد کې د سعودي د مذهبي چارو د وزیر او د پاکستانی پوز د مشر سره تر جلا جلا ملاقاتونو وروسته هغه ویل، ما د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته چې د اپریل په 9 پاکستان ته راغلی وویل چې په یمن کې د حوثیانو په لاس د دغه هیواد قانوني حکومت چپه کولو یو خطرناک مثال جوړ کړی دی چې ټولې سیمې لپاره سخت خطرونه درلودلی شي. ما هغه ته وویل چې ایران دې پر حوثیانو خپل اثر رسوخ وکاري چې مذاکراتو ته حاضر شي. یاد دې وی چې سعودي عرب په یمن کې چې د حوثی یغنو پر ضد چې د رپورټونو لمخې ایران یې ملاتړ کوي، او د ولسمشر عبد ربو منصور هادي د حکومت پر ځای کولو لپاره له پاکستانه پوځي مرستې غوښتې وي، خو د پاکستان قومي اسمبلی د یو قرارداد په منظورولو سره په دې شخړه کې د خپلو پوځیانو د ښکېلولو خلاف فیصله وکړه. د خبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ به د لوړپوړو چارواکو یو وفد نن کابل ته ورځي او هلته به د افغان چارواکو سره ملاقات کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نومات بخنه غړم ویاند شکیب مستغنی پرون خبرلن ته ویل چې دا وفد به افغان ولسمشر او نور لوړپوړو چارواکو سره د تجارت او افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کوي. یاد دی چې د وروستیو کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور ملکی چارواکو هم کابل ته څو ځل سفرونه کړي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د متحده قومي موومنټ ګوند یو مشر عمران فاروق د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیولی چې د دوی په خبره مرکزي ملزم دی او نن به عدالت ته وړاندې کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون مازدیګر اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې نیول شوي سړی هغه دو کسانو ته ویزې او نورې ضروري اسانتیاوې برابرې کړې وې چې عمران فاروق په لندن کې وژه. هغه زیاته کړه،
گزشتہ ایک سال سے ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز
لتیر یو کال رئیسی زمک جاسوسی او امنیتی دارو پورا کوشش کاو چی دا سڑے ونی سی زکا چی دے دے قتل مرکزی کردار دے دا سڑے لکراچی نیول شوی دے او هغه شواهد او اسناد چې موږ لرو او هغه معلومات چې موږ ته برتانیا او سکاتلند یارد پولیسو راکړي دي، نو په دې خبره اطمینان خیم چې اوس به دې کیس کې بنیادی او تیز پرمختګ کیږي.
بڑی بنیادی پیشرفت ہوگی.
عمران فاروق په 2010 کال کې په لندن کې لخپل کوره بهر د چاقوګانو په وهلو وجه شو. افغان حکومت وایي د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنز د دفاع وزارت څوکۍ ته د یو شخص د نومولو په سر د نظر اختلاف حل شوی دی، او ډیر ضربه ولسی جرګې ته د دفاع وزارت لپاره یو نوی کس وروپیژندل شي. د افغان ولسمشر بیان د اجمل عبید عابدی پرون د مشال ریډیو افغان څنګ سره خبرې کول چې د ګډ کار په محل دا ډول د نظر اختلاف عادي مسله ده. نوموړي ټینګار وکړ چې په دې اړه اوس د دواړو لورو په نظرونو کې توپیر له منځه تللی دی. یاد دی چې تر دې مخکې د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره جنرال افضل الدین نومند شوی و، خو وروسته هغه بیا له خپلې دغه کار کولو څخه انکار وکړ او ویل چې نه غواړي په دې وجه اختلافات رامنځته شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د جاپان په مالی مرسته به دغلته بېلابېلو سیمو کې 14 ښوونځي، سکولونه او 3 روغتیایي کلینیکونه جوړیږي. مرستیال والی حنیف ګردیوال پرون خبریالانو ته وویل چې پر دې کارونو به 10.4 میلیونه ډالر لګیږي چې ورسره به د زرګونو ماشومانو تعلیمي او د ګڼو سیمو خلکو روغتیایي ستونزې حل شي. پرون جلال آباد کې په همدې اړه جوړ شوې غونډه کې قومي مشرانو چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د دې نوو پروژو لپاره به د امنیت په برخه کې ورسره پوره پوره مرسته کوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د عراق امنیتي ځواکونو له لویدیز انبار ولایت څخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ایستلو په مقصد عملیات شروع کړي. د دې رپورټونو له مخې په دې عملیاتو کې په ځمکه ځواکونو په داسې حال کې چې پوځي الوتکې ملاتړ کوي، پرون د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې پراته بوفارج ښار ته ننوتي وو. د رپورټونو له مخې په دې عملیاتو کې د دغه یادې وسلوالې ډلې یعنی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 14 وسلوال وژل شوي دي. د جنوبي رمادي ښار په حوز او شاوخوا ولسوالیو کې هم د سختو جګړو رپورټونه ورکړل شوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی دی چې له مخې پر ایران د اس 300 ډوله میزایلو پر خرڅلا لګیدلې بندیز لرې کړی. د روس په دې ګام امریکا او اسرائیلو انتقاد کړی دی. روس په 2010 کال کې د لویدیز د فشارونو په نتیجه کې ایران ته د دې میزایلو د سپارلو څخه ډډه وکړه او په دې برخه کې کړی قرارداد لغوه کړ. د هیواد هغه وخت دا ګام روس ته وکړ چې پر تهران د اټمي پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روسي پریکړه لیک ملاتړ وکړ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي سعودي عرب یې ستراتیژیک ملګری دی، خو د پارلمنت په دې فیصله ولاړ دی چې ویلي وو یمن ته به پاکستانی پوځیان نه ځي. خو یو څېړونکی بیا وایي
پاکستانی ځواکونه نه غواړي چې یمن کې وجنګېږي. د دې د خاطره پارلمنت ته لاړل. خو زما خیال دی چې میاسف نواز شریف داسې ګنجایش ځان ته پرېښې دی چې دا وایي چې بس یو دسته به لاړ شو، هغه به سعودي کې ډېره وي.
د قبایلي سیمو سیاستوال بلدیتي انتخابات غواړي او په وینا یې دا کار به د دغه ځای خلکو ته په خپلو کورونو نور واک ورکړي.
په فاټا کې دا بلدیتي انتخابات ونه شول نو بیا موږ په کومه طریقه ویلی شو چې موږ یې دغه ملک کې صحیح وو؟ په ټولو ملک یو نظام چلیږي، ملک پرای وایي سه کې بل نظام چلیږي. ټوله فاټا کې یوه یونیورسټي نشته، یو میډیکل کالج پکې نشته.
په اونیزا تنزیه خبرونه پام کوه کې بواري
حیران خان یواری بیا په حکومت غږ کړی دی چې د خدای د پاره د ګړونج بابا پروي ستاسو دی د چودري شکایت حسین باغ غړبی دلی خلو قسم وی زمونږ استعفی واپس کی.
د دې ترڅنګ به دا هم واورو چې جګړو او پوځي عملیاتو د قبایلي سیمو په ماشومانو څومره بد اغیزه کړې ده. مشال ریډیو سروس. لومبی رپورت به ورشو. اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې سعودي عرب یې دوست دی او خاورې ته یې خطره نشي برداشت کولی. خو د پارلمنت د تیر هفتې پر هغه خبره به عمل کوي چې ویلي دي د یمن د شیعه حوثیانو په خلاف باید د سعودي په ملاتړ پوځ ونه لیږل شي. نوموړي دا خبرې پرون اسلام آباد کې د حکومت او پوځي او پوز د لوړ پولو چارواکو سره تر ملاقات وروسته وکړي. په همدې حال کې پاکستان کې ځینو سخت دریځو ډلو ویلي چې که پاکستان یمن ته پوز ونه لیږي نو دوی به خپل وسلوال هلته واستوي. په دې اړه دا رپورټ اور. پرون د سعودي عرب د مذهبي امورو د وزیر او پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف سره تر ملاقاتونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اسلام آباد کې خبرالان ته وویل چې د پارلمنت هغه فیصله نه ماتي چې تیره هفته یې یمن ته د پاکستاني پوځیانو د نه لیږلو په حق کې کړی ده. نوموړی د یمن د کشالې د حل لپاره په مذاکراتو ټینګار وکړ او ویل د پارلمنت قرارداد په واضح الفاظو کې دا ویلي چې د سعودي عرب د خودمختاری سرغړونه او یا هم هلته دوه مقدسو ځایونو ته ګواښ به د پاکستان قوي غبرګون راوپاري. موږ دا ډاډ په داسې وخت سعودي ته ورکړی چې زموږ پوځیان د ضرب عضب په عملیاتو کې مصروف دي. موږ د سعودي سره د ځمکنیو حالاتو او ممکنه خطرونو د څار په اړه رابطې تیزی کړي دي. باور لرو چې د یمن د ولسمشر هادي د حکومت بحالول به دغه هیواد کې امن پځای کړي. په یمن کې حوثی شیعه یغانو چې د ایران ملاتړ تور په پورې ده د ولسمشر عبدالرب منصور هادی حکومت چپکړه چې د سعودي عرب ملاتړ ورته حاصل ده. سعودي عرب له پاکستانه د حوثیانو پر ضد د روانو کاروانو لړکی پوزی مرستې غوښتې دي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر محمد سعد وایي پاکستان باید دا مرسته ورکړي.
سعودی عرب او کم دخلیج ملکونه چې کم دي دا پاکستان پر ډېر مهم دي. دلته تقریبا مسلور نیم پنځه ملیونه خلک چې کم دي نو هغه دلته خلیج کې او په سعودی عرب کې روزګار ګټي. دا هغه تقریبا لس بلین ډالر چې کم دي شپاړس بلین ډالر کې لس بلین خو د خلیج نه او سعودی عرب نه راځي. ایران بلکې او ګوریا خپل ځان دې علاقه کې اثر رسوخ زیات اور د پاره دا حرکتونه شروع کړی دي.
د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې وړاندې د پاکستان د فیصلې په غبرګون کې ویل چې دا به ښې نتیجې ونه لري. د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي نواز شریف په ماهرانه ډول خپل پرونی تقریر کې د عربانو د غصې د راکمولو کوشش وکړ.
پاکستان د سخت پوزیشن کې دی په دې حالاتو کې. سعودي عربان ذاتي هم سیاسي هم فوجي حساب کتاب کې ډېر احسانات دي. نو موږ ته خو داسې ښکاره ده چې دوی په منډه لاړ شي نو اوس خو دوه درې هفتې کېږي چې دوی نه دي لاړ. دا خو د پبلک اوپینین کا میر ولې چې جنرلي پبلک اوپینین دا دی چې مزه یې بیا دا دی چې زما داسې خیال دی چې پاکستاني ځواکونه نه غواړي چې یمن کې وجنګېږي. خراب نه وایي خو د دې خاطره پارلیمان ته لاړو. خو زما خیال دی چې میاں صاحب نواز شریف داسې ګنجایش ځان ته پرېښی دی چې دا چې بس یو دسته بلار شو هغه به سعودي کې ډېره وي په دې تمه که چېرته حمله وشنو دا هغې مخنیوی به کوي.
په همدې حال کې د امریکا لخوا ترهګر اعلان شوی حافظ سعید په مشرۍ د جماعت داوا مذهبي ډلې ویلي چې که پاکستانی پوځیان د سعودي ملاتړ ته نه ځي دوی به خپل جنګیالي ولیږي. چې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر محمد سعد ورته خالی سیاسي بیان وایي.
دا زما په خیال باندې اصلي او سیاسي بیان ندی دا په حکومت باندې فشار اچي چې سعودي عرب په حق کې سیاسي وکړي شي. او زما په خیال باندې سعودي عرب وایي چې ملک کې د انتشار والا قوتونه چې کوم دي هغه به چیرې اجازه ورنه کړي چې دا سه نان سټیټ ایکټر څخه کوم دي نو غلط لار شي مسله ولا ورکي دا دې خپل ایجنډا شروع شي. او یمن کې درنه دي دا هغه د مخنیوي کې
یا د دې وی چې اهل سنت والجماعت ډله په داس حال کې د سعودي عرب په ملاتړ یمن ته د وسلوالو د لیګلو خبره کوي چې پاکستان دی روسيو کې د ترهګرۍ زپ لپاره د نوې پالیسۍ د اعلان په وخت ویلی وو چې خي او بدی وسلوال ډلې ټولې بزپی او هیڅ وی ته بعد د فعالیت اجازه نه ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دغه مخکینی ریپورت په اړوند تاسو ته یو مطبوعاتي کتنه درورو. ډان اورس پانا په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان پارلمنت لخوا د یمن په جګړه کې د بی طرفه پات کېدو قرارداد راتلو وروسته د عرب اماراتو بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې دا به د پاکستان لپاره ښې نتیجې ونه لري. په ادارې کې دا هم راغلی چې دغه وزیر له خبرداسي معلومیږي چې د یمن جګړه یوازې د دې هواد پورې محدود نه ده بلکې سعودي عرب او متحدین غواړي چې په دې سیمه کې د ایران د اغیز مخه ونیسي. همدا وجه ده چې پاکستان په دغه جګړه کې ځان نه ښکېلول غواړي. دا مقاله غټه برخه له اسرائیل مومن څخه ورو
د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی چې د پاکستان پارلمان لخوا د یمن په جګړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد راتلو وروسته د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د لړکې ورکړې چې د پاکستان لخوا یې غندنه وشوه. که څه هم دغه د پاکستان لخوا نامناسبه غوښتنو ته سخت ځواب و خو د پاکستاني پارلمان لخوا وروستۍ اونۍ قرارداد به ضرور د عرب هیوادونو لخوا غندل کېدو ځکه چې هغوی پر دې باور وو چې پاکستان به په یمن کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره پوخ ولاړ وي. تر ټولو لومړی سخت غبرګون د متحده عرب اماراتو لخوا راغی. د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر انور محمد قرقاش دوه ورځې وړاندې د ټویټر له لارې خبرداری ورکړل چې پاکستان به د خپل متضاد او مبهم دریز ډیر لوړ قیمت ورکړي. په اداره کې راغلی دی د عرب اماراتو د وزیر دغه غیر سفارتي خبرې ښایي چې دغه هیواد په یمن جګړه کې د پاکستان په برخنه اخیستو څومره غوسه دی. په اداره کې راغلی دی چې دوه خبرې د پام وړ دي. لومړی دا چې د قرقاش له خبرو داسې معلومیږي چې د یمن جګړه یوازې د دې هیواد پورې محدود نه ده بلکې سعودي عرب او متحدین یې غواړي چې په دغه سیمه کې د ایران د اغیز مخه ونیسي. او همدغه وجه ده چې پاکستان په دغه جګړه کې ځان نخکېلوي. په اداره کې راغلي دي پاکستان لنډی په کار چې د عرب هیوادونو سره د خو اړیکو برقرار ساتلو پر سر لخپل گاونډي هیواد ایران سره دښمنی جوړ کړي. په اداره کې راغلي دي کې دیشي چې عرب هیوادونه غواړي د یمن جګړې په بهانه د ایران خلاف موثره جنگ اعلان کړي، خو باید چې پاکستان له ایران سره نیغ په نیغه یا د بل پر مټ جګړه پیل نه کړي. په حقیقت کې دا د پاکستان په ګټه دي چې له ایران سره خپل اړیکې او په خاصه توګه د توانایي په برخه کې همکاري نور هم پراخه کړي، ځکه چې پاکستان کولی شي له ایرانه د بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې له دې هېواده ګټه واخلي. د ایران او امریکا ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر له تړون سره به د ایران نه ځینې بندیزونه لرې کړل شي. په اداره کې راغلي دي چې پاکستان کولی شي د یمن په شخړه کې سفارتي رول ولوبوي، او همداراز په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم له وړاندې د ترکی له حکومت سره ډېر د نږدې نه کار پیل کړی دی. په اداره کې راغلي دي که څه هم د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې نامناسب وي، خو بیا هم پاکستان لره له پامه غورځول نه دي پکار، ځکه چې پاکستان د خلیج همکارۍ سازمان د شورا غړو هیوادونو او سعودي عرب سره یو شمېر سیاسي، اقتصادي او سفارتي ونډې لري.
مشال ریڈیو دا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو اورئ د خبر پختونخوا وزیر اعلی پروز خټک د یو وفد سره نن کابل ته ځیو چارواکي وای نو موړه به هلته د اقتصادي اړیکو د زیاتولو او صوبه کې د استوګن افغان کډوالو په مسله د افغان چارواکو سره خبر کی. په دې ورسیو کې د قسمه سفرونه ډیر شوې دي او د څېړونکو په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ښه کېدل د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ضروری دي. زبی شفق په رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا ایالت دالا وزیر پرویز خټک په مشرۍ به یو جګپړی پاکستان پلاوی د سه شنبې په ورځ د افغانستان پایتخت کابل ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره به وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند شکیب مستغنی په خبره دغه پلاوی به له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر نورو جګپړو افغان چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ په پراختیا، د ترانزیټي مسایلو د اواري او یو شمېر نورو دواړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له 1300 میاشتو راهیسې د پاکستان بیلابیل پوځي او ملکی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي دي. په همدې موده کې څلور ځله د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف او د استخباراتو مشر رضوان اختر له کابل لیدنه کړې او نږدې درې میاشتې مخکې د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو یو پلاوی هم کابل ته تللی و. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي د پرویز خټک سفر له پاکستان په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت سره د افغان دولت د اړیکو لپاره مهم ارزوي او په دې باور دي چې ښایي ښې نتیجې به ولري. د سیاسي چارو څارونکي او خبریال شمیم شاهد چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره د کابل په سفر کې ملګری دی دغه سفر په اړه وویل
سفر مقصد دا دی چې افغانانو زیات دارومدار هغه په خیبر پختونخوا دی دلته کې راغلي ډېر زیات جدي معنی دي نو دا هغه راغوښتي دي چې هغوی ته د افغانستان او د افغانستان د حالاتو په باره کې خبرې ودي چې هلته کوم مشکلات دي او دلته کې چې کوم افغانان نشته دي چې د هغوی مشکلات حل شي. که تاسو وګورئ نو زما دا خیال دی چې په تاریخ کې پرونی ځل باندې د دې صوبې یو وزیر اعلی چې کوم دی هغه باقاعده افغانستان ته غوښتل شوی دی خبرې کړي به کوي. نو زما دا خیال دی چې د دې سفر مقصد هم دا دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی دیني معنی دي دا ختم شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلق جوړ شي.
په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت لرا منځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی او تر دې دمه د افغان ولسمشر په ګډون د افغانستان د سوداګرۍ او کډوالو چارو وزیرانو او د غرض د ملي شورا هیئتونو اسلام آباد ته سفرونه کړي دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او بالکل مشال ریډیو تاسو خپل ریډیو د تاسو ته نه غنټه روزانه خبرونه لري. د خبر ایجنسی رپورت لرو. په خبر ایجنسی کې سیاستوال وایي چې حکومت دې زر تر زره په قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات وکړي. دوی مشال ریډیو سره خبر کول چې پاکستان کې قبایلي سیمو خلک هغه مره حقوق نه لري لکه څومره چې د نور ملک خلق لري. دوی ویل چې د بلدیتی انتخابات سره به د قبلی سیمو د خلکو ستونزې زر او په خپلو ځایونو کې حل کیږي. فرحات شنواره یې نور تفصیل درته وایي.
په خیبر ایجنسی کې د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران د حکومت غوښتنه کوي چې دلته د هم د ملک د نور برخو په څیر بلدیاتي انتخابات ترسره شي او دې دپاره دې د اصلاحاتو په ذریعه د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې بدلون وکړی شي. په دې حکله د خیبر ایجنسی د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر حضرت ولی پردی مشال ریډیو ته وایي:
زه به طور سیاسی ورکر د حکومت وخت نه دا مطالبه کوم چې کواکی دو په فاټا کې په امن او خوشحالۍ راوستو کې مخلص وي. نو مهرباني وکړي چې زر تر زره په فاټا کې هم بلدیاتي انتخابات وکړي شي. نو د دې لپاره به مونږ هر قسم احتجاج کوو، که هغه د گورنر هاوس مخېلې احتجاج وي، که هغه د پارلیمنټ هاوس مخېلې او که هغه د ایوان صدر مخېلې، مونږ به یو قسم احتجاج نه پښانو شو او د خپل حق اغستو لپاره د فاټا ټول سیاسي پارټي په دا یو نقطه باندې متفق دي چې زر تر زره په فاټا کې هم بلدیاتي انتخابات وشي.
او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسی جنرال سیکرټري عبدالواحد پردی وایي چې د فاټا انتظامی چارواکي دا نه غواړي چې دلته دا انتخابات وشي.
پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکریټ خو بیخي نه غواړي، چونکی دغه خو دا ورته وي لکه په زوړ وخت کې به هندوستان ته ویل چې دا د سونی چړیا ده یا د سونی مرغه ده. نو دغه شانتي دا قبایلي علاقې چې دي دا د بیوروکراسۍ دپاره، پولیټیکل انتظامیه دپاره او یا د فاټا سیکریټ د ملازمینو دپاره، خو هغوی دپاره د سرو زرو چینه ده. نو هغې خو بیخي دا نه غواړي چې قبایلي ولس دې دغه خپل حقونه ترلاسه کړي او آزاد او خوشحاله وخت یې تیر کړي، چونکی بیا به د دې دوکانونه بند شي. د جمهوریت هغه جرړه چې ده هغه د دې بلدیاتو نه شروع کیږي او د خلکو مسلې چې دي هغه په مقامي طور د حل کېدو د ټولو نه ښه ذریعه چې هغه د بلدیاتي نظام دی.
د خیبر ایجنسی د جماعت اسلامي ګوند یو مشر اختیار بادشاه په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په حق له خپل خیالات صدا سے سرګند کړل:
چې که په فاټا کې دا بلدیاتي انتخابات ونه شول نو بیا مونږ په کومه طریقه ویلی شو چې مونږ د ملک کیسه یو؟ په ټولو ملک یو نظام چلیږي، ملک پرای وایي څه کې بل نظام چلیږي. نو سوچ دا لرم چې په فاټا کې هم دا قسم ته انتخابات وشي، نو دغه سره د قبایلو د احساس محرومي لکه ختم شي. د 1947 نه تر اوسه پورې په ټوله فاټا کې یوه یونیورسټي نشته، یو میډیکل کالج پکې نشته.
د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو لخوا د بلدیاتي انتخاباتو دغې غوښتنې په حق لمو کله خیبر هاوس په خبر سره رابطه وشوه، نو هلته یو چارواکی وویل چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ د سیاسي ګوندونو مشرانو ته باور ورکړی چې د ستاسو دغه غوښتنه به وفاقي حکومت او د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن ته لیږي، او چې د هغوی لخوا ورته څه قسم پالیسي راشي نو هغه به دلته عملي کوي. د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو زیاته کړه چې په فاټا کی با دی بلدیاتی انتخابات سره اختیارات عوامو ته منتقل شي او په خپل سیمو کې با پرمختیایي کارونه د دوی په خوخه په اسانه تر سره کیږي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، پرون په کوټه کې د غیب کړل شوو بلوچانو خپل خپلوانو یوه مظاهره کړې ده. خدای نور ناصر ورته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی.
د ترای تم کړل سوی بلوڅو یو شمیر کورنیو د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنس تر سیوري لاندې د بلوچستان های کورټ مخې ته د دوشنبه په ورځ احتجاجي ناشته کړې. د ورکو بلوڅو د کورنیو غړیو د پاکستان او بلوچستان له عدالتونو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی ورک د کورنیو غړي دی را پیدا کړي او د پاکستانی پوځ د هغو جنرالانو پر ضد دی پلټنې وسی چې د دوی په خبره د بلوڅو په ترای تم کولو، وژلو او د خراب سویو مړیو په غورځولو کې ککړ دي. د دغه سازمان مشر نصر الله بلوچ په دې احتجاجي ناشته کې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د ورکو بلوچو په کیسونو کې د استخباراتو پر ضد د گواهۍ باوجود هیڅ فیصلې سوې نه دي. موږ نن د بلوچستان های کورټ مخې ته ناست یو او دا غوښتنه کوو چې د ورکو بلوچو په کیسونو باندې دې په عملي توګه کار وسی، ځکه چې په دې های کورټ کې چې د ورکو بلوچو څومره هم کیسونه چلیدلي دي هغه یې اکثره بېل څه فیصلې خارج کړي. حال دا چې په دې کیسونو کې د استخباراتو پر ضد شواهد هم راغلي، لیکن له هغه باوجود په عملي توګه هیڅ سویل نه دي. نصر الله بلوچ وایي د پاکستان له آئین سره سم دغه هیواد هر وګړی برابر دی او هر هغه څوک چې کوم جرم کوي له قانون سره سم به سزا ورکول کیږي. خو د ده په خبره د پاکستانی پوځ او استخباراتو هغه جرنلانو او کرنلانو چې بلوچ ځوانان یې ترې تم کړي او وژلي دي ولې ورته د پاکستان عدالتونه سزا نه ورکوي؟ د پاکستان په آئین کې چې کوم څه لیکل شوي د هغې له مخې قانون د هر چا لپاره یو شان دی، هغه که کوم عام وګړی وي او یا هم کوم جرنل یا کرنل وي. او که چیرې دا جرنل یا کرنل له قانون څخه سرغړونه کوي نو د هغه لپاره هم قانون برابر دی. نو اوس زموږ غوښتنه دا ده چې که چیرې آئین د ټولو لپاره وي نو بیا دې د هغو پر ضد چې پرې تور دی قانوني کار وسي. د ویل وردا چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې د ناامنۍ د نورو پیښو تر څنګ ګڼ شمېر بلوڅ پګړې ترې تم سوي او وروسته یې په مرمیو سوري خراب سوي مړې موندل سوي دي. وایس فار بلوچ میسنګ پرسنس او د انساني حقونو ډیری سازمانونه د دې کسانو د ترې تم کېدو او وژل کېدو تور د پاکستان پر استخباراتو پورې کوي، خو هغوی بیا تل دا تورونه ناسم بللې دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو، په قبلي سیمو کې لکلو رئیسي پوځي عملیات او جګړې روانې دي او دغلته د نفسیاتو ماهرین وایي چې د دې ډیر زیات اثر په ماشومانو شوی دی. په دې اکله اسرار عالم مومند رپورټ جوړ کړی.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ایم تر مخه شاوخوا 3,200 ماشومان یوازې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. له غیر سرکاري ادارو سره کار کوونکي ډاکټران وایي د حکومت او وسلوالو ترمنځ د نښتو، بمي چاودنو او ځنمرګیو بریدونو له وجې که یو خوا د قبایلي سیمو ماشومان له نفسیاتي ناروغیو سره مخامخ دي نو بل خوا د دوی په رویو او ذهنونو هم غلط اثرات پرېوځي. له یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکي ډاکټر روبی شهریار چې په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو ماشومانو د نفسیاتي ناروغیو علاج کوي وایي ځینې حساس ماشومان وېرېدلي دي او د ځینو بیا له وسلوالو او پوځیانو سره مینه ده او د ټوپکو او ټینکونو تصویران یې په ذهنونو کې پراته دي.
دا ماشومان چې نو دي داسې ډرایګ جوړوي او داسې لکه دا ګنز جوړوي، دا ټوپک او تماچی جوړوي، دا طالبان جوړوي، آرمی جوړوي، کرفیو دا پریشن دا شیزونه جوړوي. که نه داسې کوم ماشومانو کنه کله به جهاز به راغی، موږ به بهر راستو، جهاز چې به راغی هغوی به ډېر زیات به غوشو که نه او به یارېدل ډېر زیات دننه به لاړ شو. چې نه هېڅ هم نشته، کمرې ګوټ کې به ناستو، جهازونو نه به ډېر زیات یارېدل، موږ به چې به ودرېدو نو موږ نه به ډېر زیات یارېدلی وو.
په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت په نامه د ادارې چلوونکي رازق فهیم وایي د ماشومانو په ذهنونو د جنگ او تشدد دغه اثرات نه یوازې د دې ماشومانو لپاره بلکې د ټولنې لپاره هم ډیر خطرناک دي.
په خصوصیت سره ماشومان چونکې له یو داسې عبوري دور نه تیریږي چې دوی د خپل پلارني یا کورني مدار نه راوځي او زندگی که په خپله یو رنګه مخامخ کیږي. نو په انګریزي کې چې دې ته وایي ورلډ ویو، نو د دې ورلډ ویو هم داسې جوړېږي چې په هغه کې توپک کا اهمیت حاصل وي، په هغه کې مرګ ژوبلي کا اهمیت حاصل وي، او هغه خلبو کا اهمیت حاصل وي چې هغه له دغو علامتونو سره ځان کړي. نو د دې اغېزې ډېرې ژورې د دوی په شخصیتونو باندې هم او په مجموعي توګه په ټولنه باندې هم د دې اغېزه سیده هغه ډېره صحتمنده نه شي کېدلی.
بلخوا بیا په بنو کې خبریاله او د ټولنیزو چارو کارکوونکي هما ارشاد وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو ماشومان د صحت، تعلیم او د لوبو هیڅ قسمه اسانتیاوې نه لري. بجلی ورته نشته، ورځ یې د ونو لاندې او شپې یې په تیارو کې تیریږي.
لګور بچیان زوین لګیا انکل اونې لاندې نوستی تیرېش نوستی او بس بالکل فارغ دی. د لیبی د پورا تعلیم د پورا هیڅ کې سمبندې باس نشته ده. نو نو د سامان بالکل نشته ده، د پورا د پروفې تنظیم نشته ده. نو نو هیڅ نشته ده. ټی وی خو پېږو ته کوم کور کې به اوسې کې دلته لایټ هم نشته ده.
د ټولنیزو چارو کارپو رازق فهیم وایي حکومت ته پکار ده چې د قبایلي سیمو د ماشومان لپاره داسې پروګرامونه شروع کړي چې عادي ژوند ته بیا راستانه شي. د په خبره کله چې دغه ماشومان د ژوند له رنګونو خوند اخیستل پیل کړي نو له ټوپکه به یې نفرت پیدا شي.
نو د دارنګه تعلیمي، علمي او ټولنیزي سلسلو ضرورت دی چې و ماشومانو ته متبادل کناظر ورکړي د ژوند او هغه ته هغه علامتونه چې هغه دوی د امن او د ورورګلۍ او د رواداري خواته رابولي او هغوی ته اهمیت ورکول شي. نو خلک د مرګ ژوبلې نه نه ځي او نه هغه توپک ایډیالایز کوي.
د نفسیاتو ډاکټر روبی شهریار وایي که حکومت نور څه نشي کولی نو یوازې دې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو لپاره تعلیمي ادارې جوړې کړي چې دا رنګ دغه ماشومان مصروفه شي، له خپلو حقونو خبر شي او ناسمو لاسو ته له تلو څخه بچ شي. د دې په خبره که چېرې داسې ونه شي نو نه یوازې د قبایلي سیمو لکونو ماشومانو ژوند به تباه شي، بلکې دغه ماشومان به د ملک او ټولنې لپاره هم خطر وګرځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونې نیمه ته ورسیدو. راځي د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عرب د یو ستراتیژیک اتحادی په یادولو سره یو ځل بیا وویل چې پر خاوره به یې هیڅ قسمه تیری برداشت نه کړي. هغه پرون اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې د پاکستان پارلمنت د فیصلې په بنیاد یمن ته د پوځیانو د لیږلو پر ځای د مذاکراتو له لارې د دې مسلې حل غواړي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ به د لوړ پوړو چارواکو یو وفد نن کابل ته ورځي او هلته به د افغان چارواکو سره ملاقات کوي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د متحده قومي مومنټ ګوند یو مشر عمران فاروق د وژنې په تړاوي یو مشکوک کس نیولی چې د دوی په وینا مرکزي ملزم دی او نن به عدالت ته وړاندې شي. افغان حکومت وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د دفاع وزارت څوکۍ ته د یو شخص د نومولو په سر د نظر اختلاف حل شوی دی او ډیر زر به پارلمنټ ته یو نوی کس د دفاع د وزیر په حیث وروپیژندل شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د جاپان په مالی مرسته به دغلته بېلابېلو سیمو کې څوارلس ښوونځي، سکولونه او درې روغتیایي کلینیکونه جوړیږي چې د زرګونو خلکو مشکلات به ورسره حل شي. د عراق امنیتي ځواکونو له لویدیز انبار ولایت څخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ایستلو په مقصد عملیات شروع کړي دي او د دوی په خبره د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې پراته بوفرج ښار ته ننوتلي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی دی چې له مخې پر ایران د اس 300 ډوله میزایلو پر خرڅلاو لګیدلې بندیز لرې شوې. د روس په دې ګام د امریکا او اسرائیلو لخوا سخت انتقاد شو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور او سوم د سراج زهیر څخه چې په اسلام آباد کې زموږ همکار دی، د هغه لخلې بعد پاکستان د نننۍ وزینو ورځپاڼو د ادارې غټه کې و.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر پر سپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د متحده عرب امارات د وزیر بیان د سفارتي ادابو پر ضد دی او د اماراتي وزیر دړکې د فکر وړ دي. ادارې وړاندې لیکي چې د متحده عرب امارات وزیر د پاکستاني پارلیمان د یمن په مسله د غیر جانبدار پاتې کېدو په فیصله باندې غبرګون ښودلې او وایي چې د پاکستان فیصله د عرب او اسلامي موقف پر ضد ده. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان سوزله د دې خبرې گردان کړې د کچری د هرمن شریفین د تحفظ خبره راغله یا د سعودي عرب سلامتی ته خطر را ولاړ شو نو پاکستان به ورسره وګپوګ ولاړ وی. بیا ولی د عرب ملکونو وزیران داسې بیانونه ورکوي. ادریا اخیری کې لیکي چې دا د پډاګوي چې پاکستان به هیڅ چری د دریم ملک د خانه جنگي برخه جوړ نه شي. دا د عرب ملکونو کورنی مسله ده باید چې هغه په خپل هواره کړي. نو په کار دي چې د پاکستان دفتر خارجه د پاکستان په حق لا په بیانونو باندې د زیات مصلحت نه کار وانهخلي او عرب ملکونو ته پډاګ چې د دارنګ بیانونو نه د پاکستانی اولس لخوا د دوی په حمایت کې کمی راتلی شي. بلپلو ایکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د سعودي عرب د مذهبي امور وزیر شیخ صالح بن عبدالعزیز د اتوار په ورځ اسلام آباد ایرپورټ کې میډیا سره خبرو کې وویل چې د یمن په شخړه د پاکستان د پارلیمان قرارداد د پاکستان داخلي معامله ده. د دواړو ملکونو ترمنځ ځخه تعلقات دي او همیش به وي. ورځپاڼه لیکي چې د یمن په صورتحال واضحه فیصله کول پاکستان لپاره یو مشکله مرحله وه ځکه چې یو طرف ته سعودي عربستان دی نو بل طرف ته ایران دی. د دوانو اسلامی ملکونو د پاکستان سره ښه تعلقات دي نو پاکستان دی کوشش وکړي چې د یمن په شخړه سداسي فیصله وکړي چې ورسره د دوانو اسلامی ملکونو مفاداتو ته نقصان ونه رسي. ورسپانه مخکې لیکي چې د پاکستان پارلیمان د یمن په شخړه د غیر جانبدار پاتې کېدو کومه فیصله کړې ده نو د موجوده حالاتو عین مطابق ده او غیر جانبدار پاتې کېدو سره سره پاکستان له سعودي عرب ته دا باور هم ورکول پکار دي چې د هرمن شریفین او سعودي عرب سلامتی ته خطراتو په صورت کې پاکستان بدریات ملک سره پوره پوره مرستې کوي. دریا اخیری کې لیک چې د پاکستان دا کوشش چې د یمن مسله د جنگ په ځای د خبرو اترو د لارې حل کړي او دا به بهتره هم وي او دې لړکی فریقین الله هم په کار دي چې مذاکراتو نه کار واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې د یمن په شخړه د پاکستان د غیر جانبدار پاتې کېدو پریکړه به د پاکستان او د خلیجي هیوادونو ترمنځ اختلافات جوړ کړي. دا په اصل کې ده چې سعودي عرب په دې وروستیو کې د پاکستان د یمن د یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د برخه اخیستو غوښتنه کړې وه. په خوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکلي چې د طالبانو یو پخوانی ملاتړ کوونکی چې په کاسا هم پیژندل کېږي ورته په برطانیه کې د بشري حقونو پر بنسټ د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. د دوړو لیکنو مهم ټکی درته انیس اجمل وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د یمن په شخړه کې د پاکستان د غیر جانبدار پاتې کېدو پریکړه به د پاکستان او دغې د خلیجي روایتي اتحادیانو ترمنځ درزونه پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یمن د بحران شروع کېدو وروسته په اسلامي نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ بیا اتحاد جوړیږي. مقاله لیکي د یمن د حالاتو په اړه د پاکستان د غیر جانبدار پاتې کېدو وروسته په دې تیرو ورځو کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې پاکستان ته به دا پریکړه ګرانه پریوسي. د دې په غبرګون کې د اتوار پرست د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې دا بیان د پاکستان او د دا هیواد ولس د عزت نفس پر ضد او نامنونکی دی. پاکستان د ډېرې مودې نه د سعودي عرب، متحده عربي اماراتو د خلیجي ریاستونو اتحادي هیواد دی. تیره میاشت سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، خلیجي ریاستونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي دي او ویل کېږي چې ایران د دې حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي عرب په دې عملیاتو کې د پاکستان نه د برخې اخیستو غوښتنه کړې وه او حال دا چې اعلان یې هم کړی و چې جنوبي ایشیایي هیوادونو د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخیسته. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سعودي عرب د دغه غوښتنې په ثواب کې انکار وکړ او دا معاملې تر پارلیمانه راوړه، خو وروسته بیا د پاکستان د پارلیمان په غونډه کې د یمن په حالاتو د غیر جانبدار پاتې کېدو پریکړه وشوه. واشنگتن پوسټ لیکي د سعودي عرب د مذهبي چارو د وزارت یو لړپړی چارواکي عبدالعزیز بن عبدالله العمر د پاکستان د دورې پر مهال ویلي وو چې متحده عربي امارات پر دې اړه د اندېښمن کېدو حق لري او د پاکستان هغه وړاندیز یې رد کړی دی چې د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ سبا د منځګړي رول ادا کړي. عزیز بن عبدالله العمر جیو ټیلیویژن سره د مرکې پر مهال ویلي دي که پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه نه اخلي نو معنی یې دا ده چې دغه هیواد تش حالاتو ته ګوري. نوموړي زیاته کړه چې دوی د ائتلافي ځواکونو په توګه مشروعیت پر ځای کول غواړي او کلته مشروعیت پر ځای شو نو بیا به مسله هواره شي او دا سمه نه ده چې مشروعیت ختم کړل شي. بلخوا ډیلی ټیلیګراف لیکي چې د طالبانو یو پخوانی ملاتړ کوونکی ته په برطانیا کې د بشري حقونو په بنسټ د اوسېدو اجازه ورکړل شوه. په دغه تن تور دی چې په افغانستان کې په وژنه کې لاس لري. دغه 22 کلن افغان چې د عدالتي کاروایانو له وجې نوم پټ ساتلو وروسته په کاسا هم پیژندل کیږي وایي چې د والد زوی د وژنې په تور یې 4 کاله د کندهار په جیل کې تیر کړي دي. ساکا وایي چې پلار یې د طالبانو د یو قمندان په حیث دندې ترسره کولو لپاره مجبور کړل شوی و او د 15 کسانو یې مشري کوله. ډیلی ټیلیګراف د ساکا په حواله زیاتوي چې هغه د طالبانو د ساتونکي په توګه کار کولو ته غاړه کېښوده ځکه چې د خپل پلار د حفاظت په اړه اندېښمن و. د ساکا په حواله د عدالتي کاروایانو لپاره په اسنادو کې ویل شوي دي چې کله له طالبانو سره یو ځای و نو مشر یې د یو تن سر غوڅولو باندې ولیده ځکه چې د دغه تن په اړه داسې فکر کېده چې جاسوس دی. د دې پېښې وروسته بیا د ساکا پلار د طالبانو د پرېښودو پریکړه وکړه. د مشال ریډیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په لیکنه کې د افغانستان په سیاست کې دغه هیواد د پخوانیو جنگ سالارانو د مهم رول موضوع څرګند شوی ده. په لیکنه کې راغلی چې دغه زور واکان د ولسمشر اشرف غنی هغه هڅې ننګوي د کومو په ترڅ کې چې نوموړی غواړي په افغانستان کې حکومتي واک مضبوط کړي. د لیکنې مهم ټکی درته هارون باچا وایي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي جګړه ځپلي افغانان په دې ارمان دي چې د عطا محمد نور په څیر پخواني جنگ سالاران چې د بشري حقونو د سرغړونو تورونه پرې لګېدلي او لا هم پر حکومتي چوکیو ناست دي یوې خوا ته کړل شي تر څو په افغانستان کې د حکومتدارۍ نړیوال او عصري اصول تطبیق کړل شي. د دغو زورواکانو پلویان بیا وایي هم دوی دي چې په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه نیولې ده. د دې زورواکانو شتون ځکه هم مهم بدل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنگي ماموریت پای ته د رسیدو په حال کې دی. په لیکنه کې د بلخ د والي عطا محمد نور د یو نږدې ملګري حاجي عبدالوهاب خبره راغستل شوې چې وایي کله نوموړي د والي چوکۍ واغستل شوه په ولایت کې به ګډوډي رامنځته شي. لیکنه کاږي د افغانستان له جنگ سالارانو څخه ځینې مړه شوي او د ځینو په اړه ویل کیږي چې تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې به د هغه هیواد په سیاست کې مهم رول ولوبوي. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ده چې د عطا محمد نور په څیر د جنگ سالارانو مختره تګ او په حکومتي واک کې د هغو له پاتې کېدلو سره یې مرسته کړې ده. لیکنه وایي هغه تعلیم یافته افغانان چې په غرب کې زده کړې کړي دي او غواړي خپل استعدادونه په افغانستان کې په کار راولي، په هغه هیواد کې د قبایلي زورواکانو پیاوړی رول یې دغسې کولو ته نه پرېږدي. دغه مسلې د افغانستان راتلونکي له هر پلوه اغیزمن کړی دی، هغه که د نوې کابینې جوړول دي، که د فساد پر ضد مبارزه ده او یا هم له طالبانو سره د سولې خبرې پیلول دي. لیکنه کاږي د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه د اشرف غني ټاکل کېدو ته چې نوموړي په امریکا کې زده کړې کړي او د نړیوال بانک چارواکي پاتې شوی، د افغانستان په حکومتي نظام کې د یو لړ بدلونونو راتللو د یوه آغاز په توګه وکتل شول. خو لیکنه زیاتوي عطا محمد نور او دغه په رنګ نور زورواکان نه پرېږدي چې اشرف غني د حکومتي واک مضبوطولو خپله تګلاره عملي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو ته تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. اوس هم د اونیزي خبرونې پام کوو وخت دی، دا زموږ همکار امان الله ناصر تاسو ته جوړ کړی، راځي وایو.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دے او زیم گورگین جمال مرچکے د ټولو نوړان دی د نن د خبرونو سرټکی. حیران خان یواری بیا په حکومت غږ کړی دی چې د خدای د پاره د ګړونج بابا پروی ستاسو دی د چودري شکایت حسین په هغه ګړبیدلی خوله او هغه 007 جاسوسی چشمو قسم وي زمونږ استعفی واپس کی، مونږ پښیمانه یو، غلطی رانه شوې ده، مونږ بیرته د اسمبلۍ هغه پاسته سیټونه غواړو. په ملک ناپرسان کې چې نه لرې کرسۍ، قیمت نہ لری یو سپین روپے. میخ رشید بیا پا ایران خان غک کرے دے چھ دیر دا افسوس خبر دا، خپل خودی وادو کرو او منگ دی آواز بی یار او بی مددگار پتڑو پری خودلو، کنور سا نوی نو آغا در نخو بیرتا شروع کرا. پا گیڑ کمی دم را خبری جمع شوی دی، کمی او چو گنٹے نور تقریر اونکڑو نو لرے بین پی ووی او کلمی پا بلا زما دا قتل زیموار با ہم تے حیران ہم تبے وسیت می کڑے دے. د حکومت ویاند خاغلی تبریز رشید بیا دوی ته مشوره ور کړی ده چې 15 کال انتظار وکړي، ولی چې وزیر بری اعظم په کرسۍ داسې سریش لګولی دي چې اوس به یا خو کرسۍ ماتیږي کنوی نو بیا به پتلون ډیش ډیش ډیش.
د ملک ناپرسان خلکو د حکومت په خلاف ډیری غټی غټی مظاهری او جلوسونه راایستلی دي او ویلی دي چې نګیشتن بجلی خو بیلان بیا هم ډبل ډبل را روان دي. وزیر بجلی دوی ته ویلی دي چې شکر وکاګې چې بجلی او ګیس نشتا، کوي نو ډبل نه ٹریپل برا روان وے.
گرانو او ناتوانو اوریدونکو، بریکنگ نیوز راغلی دی د بین الملل لخوا ویل شوی دی چې د ملک ناپرسان د ټولو ستونزو او بد امنی یو سبب دی او هغه دی د دوی ورځ په ورځ په آبادۍ کې ډیرښت چې یوې خوا د ډیر شي او بیا په ورځ باندې درې درې روټی شي نو دا به څنګه مړیږي، ځکه نو حکومت ته دا آخري وارننګ ورکول کیږي
کدی واڑی جی آئندہ ہم زمون بینک دوی تا قرضہ ورگڑی خیرات او امداد ورگڑی نو دوی دی خپل آبادی کم کھڑی حکومت د فورن نہ دمخا د خپل عقل مند وزیران غنڈرا او پا آبادی بانی د کنٹرول لپاره ډیره سخت منصوبه بندی وکړم څنګه منصوبه بندی راشی چې د وزیر آبادی سره د شالیلا بادامی د کشمشی راپور واورو
گرانو د شوروا حلوا او مربع دشمنانو اوریدونکو دا وخت د وزیر خان به دسترخان سره ولاړیم سر موش تاسو څخه دا یوه پوښتنه کوو
شاله کی هر پوښتنه چې کوي لګي ژر کوه داسې نه چې په آبادی کې نور اضافه ونشي وزیر بر اعظم ډیر سخت په غوسه دی وای که یوه لابله اضافه وشوه قسم دی که نه ته پاته شوې او نه ستا وزارت
نه نو تاسو به د آبادی څنګه کنټرولوئ یو څه منصوبه بندي مو ورته کړي ده
د منصوبه بندۍ څه ضرورت دی کنټرول خو څه ډېر ژر به زموږ آبادۍ نیمای ته ورسیږي آی ایم ایف ته مې لیکلي ورکړي دي سولانې ګارنټي او ته غم مه کوه بې فکره شه کنه
های های مغزیمات یې آی ایم ایف ته خو مو موږ ټوله په ګیروي کې شیو آبادی به څنګه کموي پرون اسپتال ته ورغلی وم راپور مې جوړوئ له ډېرې بیکاري په هر واټ کې اته ځایا غبرګولي کوشنیان پیدا سوي وو
او ډونټ وری مس شالیلا تاسو صرف په اسپتال کې پیدا شو ته ولې حساب کوئ دا په ټارګټ کلنګ کې چې له دنیا رخصتیږي په دماکو کې چې د الله په کار کېږي له هوایي بمبارۍ نه چې له مونږ جلا کېږي له بیمارۍ له چې کمبود کېږي دغو ته ولې حساب نه کوي
الله خانه خراب یې نو ته اوس په دا طریقې به په آبادی کې کمی راولې
نه 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 مونږ وزیران یو مګر دومره ظالمان خو هم نه یو زمونږ نور یې هم ډېرې شریفانه او عاجزانه طریقې شته دی د آبادۍ د کمولو ګوره ډېر خلک د سمنګلینګ له لارې د باندې ملکو ته هم رسوي زمونږ ایجنټان کنه مطلب پاسپورټونه یې په مونږ دي او نور تګ یې په ایجنټانو
لاکن کور خراب ہے اگا خو ہم ہر اورس کشتی پا سمندر کی غرق سوگی وی
او دا خبری خونو مکو شلیلی دا خود قسمت خبری دی کنا او اجازو نه نرلوی گی بسان نجنگی گی ریلگاڑی لپٹری نه ناوڑی دا خود نصیب کیل دی کنا وای چی کمش پا گور کی وی اگا پا کور کی خونشی کی دی کنا او کمش پا چی دا سمندر دا مایانو سروی اغه د لندن د انګریزانو سره خو نشي تیریدای کنه
نو ستاسو خیال دی چې په دې طریقه به آبادی کم سي
نه 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 خورکه یو بل سپیشل طریقه هم شته لمونږ سره دومره ګرانی را روانه ده چې روټۍ خو څه ګیا بلا کیلو په 100 روپۍ وی کنه
ګیا یعنی واشه
او نو زمونږ په ملک کې خو به ورځ په ورځ ختمیږي کنه نو چې اوبه ختم شي نو غنم به لکمه کیږي بس بیا به نو خرو گیا او واخه وای ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز انسانان و حیوانان با ٹول پیوا خور ولاڑوی خوری با گیا او پروڑ ہاو خوراک بم یوزائی کو او شخوند بم یوزائی اوک
او کچیری بیا ہم آبادی نس والا کنٹرول نو بیا
ڈرون خوشتے که درون نوی تربوران خوشته او که تربوران نوی نو لیوانی دریوران زنده آباد که آغا نوی نو دو نمبر دوایان یا داکتران زنده آباد دا طول لمنگ سر پیو پیج دی پا دی کار خیر کی زمونگ برست خو بخام خاکی
لیکن مج اوریه دلی دی چیستاخ پلا ماشالله دو درزن کشنیان دی
نه 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 دا غلط ریپورتنگ شوه دی زما دو درزن بچان ندی شپگ زما دی باقی یتیمان دی کن
یتیمان؟ چه مطلب؟
دا یو صدراز خبره دا شالیلو ستا دی دا گورگین پاگش لی دلی سر قسم وی داغه دی دا توتکی چه کری پا آغا ببر سر و چکو چکو سترگو قسمی دا توتکی دی بیا دا سورسک فریادی پا آغا غط گید قسمی که با داغ دغ دغ حال ما کور ودانی توایست کنی مونگ وزیران دا ایچان دونا نیریگو بس لخپلو کور ودانونا دا زیریگو لکه زمونگ سیاستانان چی دا نیب نیری
نانو تاسو خپلو دا بیگماتو سخه دومره ویره جای ولی
ای شالیلو یریگو با ولی نه خو منقولا و غیر منقولا جای دادونا حلال و حرام مالونا پت و خاره پلاتونا طول ددوی و ددوی دورونو پا نامو بیکنه یو ورځ می کور ودان ایتا ساپیڑا ور سرکڑا الان که دا ظالم روزانه سار ماخام مخستن دا داکتر لرم دا دوائی رنگ پا وقت دری دری ساپیڑی لس لس دنده او شل شل جادوگان پا سر ملا او نور نو صدر توم پا کم کم زایو نرکی ما چی و ساپیڑا اولا وی ورزم نیفتا او ستا طول آقا جای دادونا چی تاز ما پا ناملی کلی دی ور خیمه
اللہ دیره دا افسوس خبره دا لشد سا خو طول وی رجی ستا سا خوی بی خی چغال جوړ کړی دی بیا بخ
چغال های های وای د کستم نوکری سخته چغالان دی خوری بی بخته کاش کی چیزه چغال وای زمانه خو مونګک جوړ کړی دی کنه
ته دا خبری پریږده دار ته وای چې تا ویل چیز ما خپل شپش بچاندی او دا نور یتیمان دی
شپک خود دی بلا نه دی د دې خار لایسنس والا بیگم صاحبین دری و دونه می ده کندو سر پت کردی یو یو زما ده زینی اغنور ده اغنور سابقه خواندان و یتیمان ساتم آخر مونگ ده کام خدمتگارانیو وزیرانیو ده کندو رندو یتیمانو خدمت زمونگ فرض ده
نه وام تاسو طولو تا وایست چی دو ما شمان شوی او پخپل استاسی لیدرانو دو درزن پیدا کریوی
گورو بی بی هر سه چوه خوالی بابا تا بسنه وای آو اگه مثال دینه ده اوره داله وی شیر جنگل کا باچا ہوتا ہے انڈا دے یا بچا دے درزن دے یا دو درزن دے اس کا مرضی آو قانون قانون وی پا قانون عمل کول ستاسو کار دے مون خو قانون دانانیو کئی وارا خوڑلا خو خطر کا کئی نا خوڑلا ترمیم با پکی کو کنا
Tuyamo pakram aulada la vestan dreti somashu sur sarashpadat kuchnan hai dreti somashu sur sarashpadat kuchnan
re makra kanwa bakhre socha ma kalawa yala che pida ka darzana ma kalawa yala che pida ka darzana Matter, oh, Sim Jansa, we like a chuvender. Hara Raja, Navy Gamuna, Ramo Quadali, what's from Hadona? Sundamada Wamba, Dadumra Terana, this is so much as they were Sarah Spada's pushing on.
نو گرانو او دا کانون پتلک که بندو او ریدنگو رشتیا خبر داده چی کانون صرف دا فکیرانو دا پاروی دا وزیرانو دا پارنو اوس یو ځلی بیا تاسو بیایو سټوډیو نمبر 420 ته چیرته چې یو واري بیا زمونږ په ډېره غوښتنه بابا بخمل فریادی صاحب تشریف راوړی دی ستاسو معقوله سوالونه او د بابا بخمل نامعقوله جوابونه ورته غوږ او شوملی شئ
با
بابکه اے بابکه په دفتر کې د بوس چمچګری او په کور کې د شزی تراګری می چاوا چې کی چاوا
نمی ودرته ویلی چې روغه سټه په مایانو مخره ودی کړه دوه ودونه اوس نو خره سینډلونه پوره کوه فرمایشونه که نه وینو بیا اوره د می خرشید تقریرونه
بابا جیر ورا سیگا بابا جیر ورا سیگا دیم سایا گونو پا کور که دره موٹارون وی لوڑ دی وی مون کارا یو سایکل هم نشتا هم سایا می دی سوزلو دی پورا هر آورز نوی کپڑی آچاوی او نوی سندلون آچاوی او زپ دقو زارو کپڑو که وی تا کسم
بس ور تا گور بدنیتی دبل پا مال دینیت بد دی سوزیگی با ویلیگی با جریگی با یو آورز بمرشی او میره بدی دوی موادو کی
نهی
بابکه قربان دې سم تر پزکه څه وکم له کوره مې هره ورځ غلاوي کېږي
چې نه زکات باسي نه خیرات کوي نه د ملنګ خیال ساتې نه د لونګ فنډونه هم یوازې خورې او کمیشنونه هم نو غلا خو به کېږي دلته به غلاوي درنه کېږي او هلته به حساب درنه کېږي او پام کوه کمیشنی رشوت خوره چا تی ډیروي بلډ پریشر لیونه کړي د شوګر ګولوی سورې سورې کړي ګیډ دی زړیږي معده دی سسیږي اے پام کوا پام کو پام
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم پا خو گوری نو تبا ایداغ احمد گل پن کرده چکه زمیدار زیبا دا خده غریب
دا پختنو پر خوره نام نه دا هنرمندان و حل زلی پس دول اغیزمنی کردی دی
دا حالات دا دی سندری و یونکی دی و کموسیقاران دی دا تول دا دغی مسئله اختار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا چکی دی
امارت با خیده روان دی پایی که دا موسیقی دا پارا بیلی و شاندار زیده انشاءالله دا مسئله
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
کلی کلی گردی دا پوائی تر تو بدوی پکلی کلی